په کابل کې د ماښین 2 بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو د پښتو یو ساعت خبرونه زه فریبا ظاهر د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري درته وړاندې کوم. په دې وسط کې به واوري چې د افغانستان د عالمانو شورا د پاکستان د جمعیت علما اسلام د مشر مولانا فضل الرحمن هغه څرګندونې غندي چې ویلې دی په افغانستان کې سوله هغه مال ټینګېدای سي چې بهرني ځواکونه ورڅخه ووځي. د کندهار د میوند ولسوالۍ په دریو کلي کې به د روان لمریز کال د پیل د لومړنیو عملیاتو د پیل برخه درواورو. د افغان امریکای پوهنتون د 2 تشتول سوه استادانو د برخلیک په اړه به مو هم له پرمختګونو خبر کړو. له ازادي راډیو سره اوسې لومړۍ خبرونه لرو. په نړیوالو خبرونو کې اوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن د 2 صنعتي هیوادونو په غونډه کې د ګډون لپاره ایټالیا ته رسېدلی او د اوکراین څارنوالانو او دفاع وکیلانو ژمنه کړې چې د تورنیدو په نوم له منځه تللي کنډک پخوانیو غړو ته د بنده سزا پر وړاندې به د استیناف محکمې ته مراجعه وکړي. د بورس تراسي لومړۍ له ناجیه سپۍ څخه د افغانستان مهم خبرونه اورو.
په سر کې د مهمو خبرونو سره ټکی. د ولسی جرګې د ریپلاوی وایي هغه وکیلان چې له 6 ورځو ډیر غیر حاضري ولري امتیازات ترې اخیستل کیږي. د افغانستان د عالمانو شورا د پاکستان د جمعیت علما اسلام د مشر وروستۍ څرګندونې وغندلې او د کابل امنیه قمندان وایي د اداري فساد د درنو جرمونو پر ضد د مبارزې د ځانګړي عدلي او قضایي مرکز د 2 کارکوونکو د وژل کېدو په تړاو د دوی پلټنې پیل شوې دي. بشپړ خبرونه. د ولسی جرګې اداري پلاوی وایي هغه وکیلان چې له 6 ورځو ډیر غیر حاضري ولري امتیازات او معاشات یې ګرځول کیږي. د ولسی جرګې منشي عبدالقادر زادي د نن ورځې په عمومي جلسې کې همدارنګه ویل چې له داشان وکیلانو به په عمومي غونډه کې د ګډون حق هم واخیستل شي.
هر وکیل چې په پرلپسي ډول له 6 ورځو زیاته غیر حاضري وکړي د کورنۍ اصول او دندو لمخې مکتوب مو ورکړي چې معاشونه او امتیازات به نه ورکول کیږي او لمګ دی ګیله نه کوي.
نوموړي ویل چې دا پریکړه د جرګې د اداري پلاوي په 2 پرلپسي غونډو کې شوې ده. نوموړي ویل چې د وکیلانو د غیر حاضرۍ له امله ډېر ځله د 2 جلسې بې نتیجې پای ته رسیږي. د افغانستان د عالمانو شورا د پاکستان د جمعیت علما اسلام د مشر وروستۍ څرګندونې په کلکه غندلې. د افغانستان د عالمانو د شورا ویان مولوي محمد قاسم حلیمی نن ازادي راډیو ته ویل افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته هم وسلوالو مخالفانو له جګړې لاس نه دی اخیستی.
فضل الرحمن بیا هم خپل دښمنانه نظر نه لیکړی دي. موږ تاسو ولیدل چې د افغانستان له اکثر ولایتونو خارجي بیرغونه ټول شول او د افغانستان امنیتي چارې افغان ځواکونو ته وسپارل شوې ولې په هېڅ ولایت کې سولې ته آماده نه شول.
دا به تاسو حل کړه چې د جمعیت علماء پاکستان مشر مولانا فضل الرحمن 13 ورځ ویلي تر کومه چې بهرني ځواکونه په افغانستان کې میشت وي په دغه هیواد کې به سوله را نشي. د افغان امریکایي پوهنتون سرپرست مشر پر افغان حکومت او په ځنګړي ډول پاکستان غږ کوي چې دغه پوهنتون د 2 تختول شویو استادانو د راخوشي کولو لپاره عملی اقدامات وکړي. ډیوډ سیدنی نن ازادي رادیو ته ویل تر دې دمه د تختول شویو استادانو د ساتنې د ځای په اړه دقیق معلومات نشته.
زه په دې قضیه کې پر ټولو خېلو خواوو په ځنګړي ډول د پاکستان پر حکومت غا کوم چې زمونږ د 2 پروفیسورانو په خوشی کولو کې جدي اقدام وکړي ترڅو دوی کورنۍ تاسټانه سي.
خو په کابل کې د پاکستان سفارت مطبوعاتي برخه په دې اړه له سویلو ډډه وکړه. د افغان امریکایي پوهنتون دغه 2 تن استادان د 13 لمریز کال په صد میاشت کې د کابل درلمان په سیمه کې داسې مهال وتښتول شول چې له پوهنتونه د خپل استوګنځي په لور روان وو. او د کابل امنیه قمندان وایي د اداري فساد د درنو جرمونو پر ضد د مبارزې د ځنګړي عدلي او قضایي مرکز د 2 کارکوونکو د وژل کېدو په تړاو د 2 پلټنې پیل شوې. حسن شاه فروغ نن ازادي راډیو ته ویل تر اوسه معلومه نه ده چې دا پیښه تروریستي وه کنه. نوموړي وویل چې یا دا پیښه نن سهار د کابل ښار د چاري قمبر سلور لارې په سیمه کې رامنځته شوې ده. تر اوسه کومې ډلې د دغه پیښې مسؤلیت نه دی منلی. دا د افغانستان اړوند مهم خبرونه. بهرني خبرونه له ملالۍ بشیر څخوري.
د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر ریکس ټیلرسن د 2 صنعتي هیوادونو په غونډه کې د ګډون لپاره ایټالیا ته رسیدلی دی. ټاکل شوی ده چې د اوه هیوادونو دا ډله به په یوه ځانګړې غونډه کې د سوریې پر کړکیچ بحث وکړي. د ایټالیا خبری اجنس راپور ورکړی دی چې ټیلرسن او د اوه صنعتي هیوادونو د بهرنیو چارو نور وزیران به سبا په یوه غونډه کې د سوریې په اړه بحث وکړي. په پام کې ده چې د اوه صنعتي هیوادونو په دې ځانګړې غونډه کې به د دې هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو سربیره د ترکیې، عربي متحده عرب اماراتو، سعودي عربستان، اردن او قطر د بهرنیو چارو وزیران هم برخه لري. د اوه صنعتي هیوادونو په ډله کې امریکا، جاپان، جرمني، برتانیا، ایټالیا، کاناډا او فرانسه شامل دي. روسیه له دې ډلې څخه وروسته له هغې وایستل شوه چې په 2014 کال کې د اوکراین څخه د کریمیا ټاپوزمه لاندې کړه. باور دی چې په دې غونډه کې به د نورو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر ریکس ټیلرسن څخه وغواړي چې د سوریې په اړه د امریکا پالیسي په روښانه توګه ورته تشریح کړي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان یو ځل بیا د اروپا پر ضد په خبره کې اشاره کړې چې په اروپایي اتحادیه کې د ترکیه د ګډون غوښتنې ته به له سره کتنه وکړي. د ویلي چې اروپا به د ترکانو پر ضد د خپلو کړنو بیه پرې کړي. پرون په ازمیر کې د وینا پر مهال اردوغان وویل اروپایي اتحادیه ته د ترکیه د شاملېدو خبرې به د ترکیه په اساسي قانون کې د تغییراتو لپاره تر ټول پښتنو وروسته پیل سي. ټاکل شوی د دغه ټول پښتنه د اپریل په 14 وسی. اردوغان وویل اروپا لکه یو ناروغ سړی داسې ده. اروپایي سیاستوالو د 19 پیړۍ پر مهال د عثماني امپراتورۍ د سقوط په کلونو کې همدا خبره کړې وه. اردوغان له نورو کسانو سره یو ځای محافظه کاره د اسلامي عدالت او پرمختګ ګوند جوړ کړ او په 2003 کال کې صدر اعظم وټاکل سو. په 2014 کال کې ولسمشر سو او له هغه وروسته یې ژمنه وکړه چې د ترکیه حکومت بل پرلماني نظام د ولسمشری جمهوریت ته اړوي. د روسیې په تاتارستان سیمه کې د ټولو عادیانو په یوه مابد کې د اور لګیدلو وروسته د مابد په دغه ودانۍ کې د یوه سړي مړی موندل سوی دی. د تاتارستان په پلازمینه کازان کې نن سهار اور ولګید او د مابد د ودانۍ چت یې تخریب کړ. د تاتارستان د بیړنیو چارو وزارت وویل چې دغه مړی د ودانۍ دننه وروسته له هغه وموندل سو چې اور مړ کړای سو. دغه مړی تر اوسه نه دی پیژندل سوی او د مړینې لامل یې هم نه دی څرګند سوی. د ټولو عادیانو مابد د 20 کلونو په اوږدو کې جوړ سوی چې جوړونکي څه کړې د عیسویت، اسلام، یهودیت او بودایي مذهب سره اړوندې علامې پکښې وکاروي. پلټونکي وایي چې دغه اور تصادفاً لګېدلی و. د اوکراین څارنوالانو او دفاع وکیلانو ژمنه کړې چې د تورنیډو په نوم له منځه تللي کنډک پخوانیو غړیو ته د بند د سزا پر وړاندې به د استیناف محکمې ته مراجعه وکړي. په کیف کې یوې محکمې د تیر جمعې په ورځ د یاد کنډک 12 پخواني غړي مجرم وپیژندل. پر دوی تور و چې په 2015 کال کې یې په لوهانسک سیمه کې اوسېدونکي وهلې، ټکولې، ځپلې او جنسي تیری یې ورباندې کړی و. اته نور تورن کسان د اتو څخه تر 12 کلونو په بند محکوم سول او 4 نورو ته د 5 کلونو وروسته له هغه چې دې قضیه یو کال واخیست دواړه لورې له پرېکړې خوشحاله نه دي. څارنوالانو ویلي دا سزاوې لږ دي خو د دفاع وکیلان وایي چې دا سزا ډېره سخته ده. او ټاکل شوی د یو امریکایي او دوه روسي فضانوردان په نړیوال فضایي سټیشن کې د مځکې ګرد چاپیر 103 ورځې پوره کولو وروسته نن خپل سفر پای ته ورسوي. امریکایي قومندان شین کمبرو او روسی اندری بوریسنکو او سرګیس رژینکوف خپل فضایي بیړۍ له نړیوال فضایي سټیشن څخه تر وخت مخکې بیل کړه چې په قزاقستان کې د ځای وخت پر 5:21 باید کښېنستلې وای. فضانور دی پیګي ویټسن نن له شین کمبرو څخه د نړیوال فضایي سټیشن مشري ترلاسه کړه. دغه سټیشن د 500 میلیارد ډالرو په لګښت جوړ سوی دی. میرمن پیګي ویټسن به د دوو عملي مشري په غاړه لري. دغه دوه کسان د اروپایي فضایي ادارې فضانوردان اولیګ نوتوفسکي او توماس پیسکوویټ دي.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل وړاندې په خبرونه کې دغه مطالب لرو. د افغانستان د عالمانو شورا د پاکستان د جمعیت علمای اسلامي مشر مولانا فضل الرحمن هغه څرګندونی چې ویل افغانستان څخه د بهرنیو پوځیانو له وتلو سره سوله راتلی سي دښمنانه نظر بولي.
فضل الرحمن بیا هم خپل دښمنانه نظر لاندې کړی دی. موږ تاسو ولیدل چې د افغانستان له اکثر ولایتونو خارجي بیرغونه ټول شول او د افغانستان تجارې افغان ځواکونو ته وسپارل شوې ولې په هیڅ ولایت څوک سولې ته اماده نه شول.
د کندهار د میوند ولسوالۍ په دریو کلیو کې د وسلوالو مخالفینو تر تهدید لاندې دي پوځي عملیات پیل سوه. د دغو عملیاتو یو مشر د بریالیتوب په اړه ډاډ ورکړ.
په په د میمنو لسوالی په 6 کیلومتر یا په 15 کیلومتر کې په دا غسر بغل کې موږ عملیات لرو دښمن ته موږ سل په سل کې مات ورکو.
د افغان امریکای په هنتون مسولین د افغانستان او پاکستان له دولتونو غوړي چې د دغه په هنتون د دوه تشتول سوي استادانو پر خوشی کولو کې لا ډیره حالې تل وکړي.
زه په دې قضیه کې پر ټولو خلکو خو په ځنګړي ډول د پاکستان پر حکومت غا کوم چې زمونږ د دوه پروفیسورانو په خوشی کولو کې جدي اقدام وکړي.
په نړیوالو موضوعاتو کې د نورو مطالبو ترڅنګ دا اوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د سوریې د بحران په اړه جوړ شوی غونډې کې د ګډون لپاره ایټالیا ته رسیدلی دی. په دوهمه نیمایي کې ونیس پروګرامونه لرو، یو کلی زرژغونه او د ښځو ونیس پروګرام نیمه نړۍ اورېدو ته راسره پاتې شئ. سمه ځغله زاتې رادیو او ریډیو سن ورزو لمړنی مطلب ته د افغانستان د علماو شورا د پاکستان د جمعیت علما اسلام د مشر حق څرګندونی غندي چې ویلې دی په افغانستان کې سول حق مال ټینګې دی چې بهرنی ځواکونه ورڅخه ووزي. د افغانستان د علماو د شورا ویان مولوی محمد قاسم حلیمی نن ازادي رادیو ته ویل له افغانستان د بهرنی ځواکونو لوتو وروسته هم وسلوال مخالفینو له جنگ لاس نه دی اخیستی. د افغانستان پر ضد روانه جګړه د افغانانو پر ضد وکړل نه د بهرنیانو پر ضد. افغان چارواکي هم وایي چې د نفس الرحمن سرکندونی د هیواد په کورنیو چارو کې لاس وهنه ده. تفصیل خان محمد سین راپور کوي.
د افغانستان د عالمانو شورا د دغه هیواد په اړه د پاکستان د جمعیت علماي پاکستان د مشر مولانا فضل الرحمن سرګندونی له دښمنۍ او غرض ډکې ګڼي او غندي. د افغانستان د عالمانو د شورا ویان مولوی محمد قاسم حلیمی د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل مولانا فضل الرحمن تل د افغانستان د قانوني حکومت پر ضد د وسلوالو طالبانو ملاتړ کړي او هغوی دغه ناروا جګړې ته لمسولې دي. خاغلی مولوی حلیمی وویل چې مولانا فضل الرحمن دا ډول سرګندونې د دیني احکامو له مخې نه، بلکې د پاکستان د استخباراتي کړیو په خوخه او اراده یې کوي.
فضل الرحمن بیا هم خپل دښمنانه نظر لاندې کړی دی. موږ تاسو ولیدل چې د افغانستان له اکثر ولایتونه خارجي بیرغونه ټول شول او د افغانستان یعنی تجاري افغان ځواکونو ته وسپارل شوې، ولې په هېڅ ولایت څوک سولې ته اماده نه شول. د دوی جنګ د افغانانو سره ده، د مسلمانانو سره ده. فضل الرحمن خبرې په کلکه غندو.
مولانا فضل الرحمن تیر ورځ د پاکستان د جمعیت العلماء اسلام ګوند د سلمې کلیزې په مناسبت جوړې شوې غونډې ته ویلي چې تر کومه چې بهرنی ځواکونه په افغانستان کې میشتوي سوله پکې نشي ټینګېدلې. دا هم ویلي چې په افغانستان کې د طالبانو واکمني د خلکو د خوښې واکمني وه. د مولانا فضل الرحمن دغه سرګندونو پر وړاندې د کندهار ولایت دینی عالمانو هم غبرګون ښودلې او تیر ورځ د سیمې د دینی عالمانو په یوې غونډه کې غندلې دي. افغان چارواکي د پاکستان د جمعیت العلماء د ګوند د مشر سرګندونې د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه ګڼي او غندي. د افغان حکومت د اجرایه ریاست د ویان مرستیال امید میسم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ان کې خارجا در افغانستان حضور داشته باشند یا نداشته باشند یک مسئله داخلی است.
د وویل دا چې بهرنیان په افغانستان کې میشت وي او کنه دا افغانستان کورنۍ مسئله ده او افغانستان پورې اړه لري. کله چې د بهرنیانو د وتلو په اړه بحث وشي او تصمیم ونیول شي دا د حکومت کار دی. پرته له دې هیڅوک حق نه لري چې د افغانستان په کورنۍ چارو کې مداخله وکړي.
غیر از او هیڅ کس حق نداره کې در امورات داخلي افغانستان مداخله.
مولانا فضل الرحمن په خاطر دې هم ویلي چې په افغانستان کې روان جنگ جایز ده. د افغانستان د علماو شورا د دې ډول سرګندونو په اړه تل خبرګون خودلې ویلي دي چې افغانستان یو اسلامي هیواد ده، شرعي اصول او احکام پکې جاری دي او هر څوک او هر ډله چې پکې جنگ روا غني له اسلامي اصولو سرغړونه کوي.
ازادي رادیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ازادي رادیو هر ورځ د سهار له د ماښام تر وو بجو پرې پر منځنۍ څپه 12.89 او د اف ام پر 3.15 څپه خبرونه لري. ورځو د کندهار ولایت د کندهار د میوند ولسوالۍ په دریو کلیو کې چې د وسلوالو مخالفینو تر تهدید لاندې دي پوځي عملیات پیل سوه. د په میوند ولسوالۍ کې د 12.89 لمریز کال د پیل راهیسې لومړني عملیات دي. افغان چارواکي هیله ښیي چې عملیات به بریالي وي خو د خلکو پر همکارۍ ټینګار کوي. په کندهار کې د ازادي راډیو خبریال صادق رښتینی د افغان ځواکونو سره د دوه عملیاتو سیمې ته تللی او دا راپور یې رالېږلی دی.
دا د کندهار د میوان ولسوالۍ د سره بغل سیمه ده. دلته د افغان ګډو ځواکونو، پولیسو او نظمي امنیت سرتیري د دولت د وسلوالو مخالفینو پر ضد عملیات کوي. د میوان ولسوالۍ سره بغل باندې تیمور او ګرماواک د نام نه هلمند سره پر پوله پرتې سیمې دي چې چارواکي وایي دغه سیمې ځکه نام نه دي چې د هلمند د نارام ولسوالۍ څخه وسلوال راوړي او دلته فر افغان ځواکونو حملې کوي. سره بغل سیمې ته په رسېدو سره وسلوال مخالفین له افغان ځواکونو سره د مقاومت پرته بیرته هلمند ته اوړي. دا په میوان کې د نوي لمریز کال لومړی عملیات دي. ساتنمن عبدالهادی افغان چې په سره بغل سیمه کې د عملیاتو مشري کوي د خلکو پر همکاري ټینګار کوي.
چې راوتلي د طالبانو په خاطر راوتلي، دلته اوس موږ عملیات کوو، موږ عملیات پلان کړی دي. د سره بغل علاقه ده، موږ سره عام ولس همکاري راسره کوي. په د میوند ولسوالۍ په شل کیلومتري یا په 50 کیلومتري کې په دغه سره بغل کې موږ عملیات لرو، دښمن ته موږ سل په سل کې مات ورکو.
د سیمې اوسیدونکي هم د عملیاتو پر مهال د پولیس سره د سیمې د خلکو د همکاري یادونه کوي او وایي چې پولیس باید د خلکو زړونه وګټي.
یو دولت چې دی په خلکو باندې جوړ دی، نو که چیرې دولت ورسره همغږی د خلکو سره او د شخ په خلکو کې ښه زړه ولري، محبوبیت د دولت په خلکو کې ولري، نو هغه اړوي تر شام دریږي نفوس هم مشکل پیدا کولی شي. د امنیت څه دغه مرته کوي، خبره مرکې کوي، یو مشکوک یو څه مشکل پیدا شي، نو دولت هم ورسره عام خلک ورسره همغږی دی د خلکو سره.
د میوان ولسوالۍ نظامي مسؤول سلطان محمد وایي چې تر سره بغل وروسته به په باندې تیمور او ګرماواک چې د وسلوالو مخالفینو تر تعدید لاندې سیمې دي هم عملیات پیل شي.
تعدید تعدید د بنچمر په ساحه کې لرو، د سره بغل په ساحه کې لرو، د ګرماواک په ساحه کې لرو. خو دغنې قدر ډېر د تشویش وړم نه دی. تعدید انشاءالله موږ عملیاتونه شروع دي، تصفیې عملیاتونه په منچکو کریک شروع کړي دي په کلي کې.
میوان ولسوالۍ د کندهار ښار لویدیسته پرته یو له نام نو ولسوالۍ څخه شمیرل کیږي. د دغه ولسوالۍ د سره بغل په سیمه کې لومړی ورځ عملیات پرته له مرګ ژوبلې پای ته ورسېده.
د کندهار د میوند ولسوالۍ د عملیاتو په اړه مو زموږ د همکار صادق رښتین راپور اوریدی. اوس به هم د کابل چاپ نننیو ورځپاڼو د مقالو مهم ټکي به وروچې. له طالبانو څخه د روسیې د ملاتړ په اړه تبصرې لیکلې دي. اجمل تورمن دغه ورځپاڼو ته کتنه کړې ده.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو ګڼو کې له طالبانو څخه د روسیې د ملاتړ او د هغه هیواد د غبرګون په اړه یو شمېر مطالب خپاره کړي دي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې په خپل یو مطلب کې په دې اړه لیکلي، د مشرانو جرګې یو پلاوی چې په روسیه کې له ترهګرۍ سره د مبارزې له کنفرانس څخه بیرته هیواد ته راستون شوی، د روسي چارواکو اندېښنې له سناتورانو سره شریکې کړي دي. په مطلب کې د دغه پلاوی د یو غړي محمد عالم عزتیار په اوله راغلي چې روسي چارواکو نه یوازې دا چې له طالبانو سره خپل اړیکې رد کړي، بلکې د طالبانو له لورې د تمویل او تجهیز وړاندیزونه هم رد کړي دي. اطلاعات روس خپلواکي ورځپاڼې بیا په دې اړه په خپل یو مطلب کې لیکلي چې له طالبانو څخه د روسیې د ملاتړ په اړه د خبرو او بحثونو تر پراختیا وروسته په کابل کې د روسیې سفارت دغه څرګندونې تور ګڼلې او ویلي چې تر اوسه داسې کوم مدرک نه دی وړاندې شوی چې دغه موضوع ریښتینی ثابته کړي. په مطلب کې راغلي چې په کابل کې د روسیې سفارت د یو خبر پاڼې په خپرولو سره ویلي افغان چارواکو د اسنادو له وړاندې کولو پرته روسیه د طالبان په ملاتړ او تجهیز تورنه کړې ده. خو د مطلب لیکوال لیکلي چې دا یوازې افغان چارواکي نه دي چې د روسیې په اړه یې دا ډول څرګندونې کړي دي، بلکې امریکایي جنرالانو هم ویلي چې احتمالا روسیه له طالبانو ملاتړ کوي. دولتي ورځپاڼو بیا په دې اړه څه نه دي لیکلي، خو هیواد په خپله سر مقاله کې لیکلي چې د افغانستان امنیت او ثبات د سیمې او نړۍ د امن او ثبات په معنا دی، او د سر مقاله لیکونکي په باور دا خبره اوس نړیوالو ته هم څرګنده ده. سر مقاله لیکونکي هم دې موضوع ته په پام لیکلي، افغان حکومت یو ځل بیا د سیمې او نړۍ له هیوادونو غوښتي چې له افغانستان سره د سولې او ثبات په سیوري کې خپلې ګټې ولټوي.
زموږ خلاص د رادیو او دوستانو کې چې د انټرنیټ اسانتیا لري، نو کولای شئ زاد رادیو پر وې پڼه هم په ژوندۍ بڼه واوري او مطالبه او تحلیلونه مو ولولي په تمدا زاد رادیو.com. ورسو د خبرونی پات برخه ته د افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوی وای هغه وکیلان چې لشل ورځو ډیر غیر ازري ولري امتیازونه او ماشونه به وګرځول سي. د ولسی جرګې لومړی منشي عبدالقادر زازي نن د جرګې په عمومي غونډه کې ویل چې اداري پلاوی پریکړه کړې چې غیر ازري وکیلانو ته د ولسی جرګې په غونډه کې د ګډون حق ورنکړي. په خو شمیر وکیلان د اداري پلاوی له دغه پریکړې سره مخالفت څرګندوي او وایي چې اداري پلاوی د اجنډا په جوړېدو کې پاتې راغلي دی. رحمت الله افغان نور جزئیات راکوي.
دا ځل د ولسی جرګې اداري پلاوی د نورو پر ځای خپلو نیمګړتیاو ته ګوته نیسي او له غیر حاضر وکیلانو څخه د هغوی د امتیازونو او ماشونو د ګرځولو ګواښ کوي. دوی پریکړه کړې هر هغه وزیر چې له شلو ورځو زیاته غیر حاضري ولري دا شان چلن به ورسره وسي. د دغې جرګې لومړي منشي عبدالقادر ځاځي د دوشنبې په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې وویل دا پریکړه د جرګې د اداري پلاوي په دوو پرله پسې غونډو کې سوې ده.
هر وکیل صاحب کې از 20 ورځې په هم غیر حاضري زیات
هر وکیل چې پر لپسی ډول شول ورځو زیاته غیر حاضری وکړي د کورنۍ اصول او دندو لمخي مکتوب مو ورکړي چې ماشونه او امتیازات به نه ورکول کیږي. بل موجوده ده چې په همدې جلسه کې ګډون ځندول کیږي. لدی ورسره موږ دغه اصول پلي کوو. وکیلان دې خبر وي او لموږ دې ګیله نه کوي.
خبر واش از ما واس ګیله نه کوي.
د افغانستان ولسی جرګې 209 څلويخ غړي لري چې د جرګې د اداري پلاوي په وینا د جنو وکیلانو د دوامدارو او د جنو د پرلپسې غیر حاضرۍ لامل د جرګې نصاب پر نه وي او د دوی کارونه ټکنی مختزي. که څه هم د ولسی جرګې ځینې غړي د وکیلانو غیر حاضري یو جدي قانوني ستونزه بولي خو تور پورې کوي چې کله ناکله د اداري پلاوي د غیر حاضري لامل دوی د ایجنډا د نشتون سره مخ وي. د دغه جرګې غړي حمید زای لالای وای د اداري پلاوي په ګډون قانون باید په ټولو یو ډول پلیسي
حیات اداري دی خپل حساب راکړي اوس ماوی نوم نستر سم نستر اول ماوی چیر دی رس چیر دی باید پر ټولو باندې یو رقم تدبیق شي د قانون.
دا لومړی ځل نه دی چې د ولسی جرګې اداري پلاوي غیر حاضري وکیلانو ته خبرداري ورکوي بلکې لدې مخکې د دائمي غیر حاضر وکیلانو نمونه له رسنوي سره شریک کړي وو. اوس پښتنه ده چې آیا د ولسی جرګې اداري پلاوي به دغه پریکړه عملی کړای شي. د حقوقي چارو کارپو خالد سادات وایي چې په ولسی جرګې کې زورواکي غړیتوب لري او امکان نه لري چې دغه پریکړه پلي کړي. خالد سادات ټینګار کوي که څه هم په اساسي قانون کې دې موضوع ته اشاره نه ده سوي خو که په خپل د ولسی جرګې لخوا د یاد جرګې د غړیو حاضری لازمه اجباری وګرځول سي نو د اقدام به د ولسی جرګې د کارونو له چټکتیا سره امرسته وکړي.
ازادي رادیو لوونه ترو
د افغان امریکای په هنتون مسولین د افغانستان او پاکستان له دولتونو غوړي چې دغه په هنتون د هغو دوه استادانو د خوشی کولو په برخه کې لازم اقدامات وکړي چې د وسلوالو طالبانو لخوا تشتول سوی دي. اکرام الله اکرام د موضوع ته کتنه کړې ده.
د افغانستان امریکایي په هنتون د خپل دوه تنو تختول شوی او استادانو د نامعلوم برخلیک پاړه وای چې افغان دولت او پاکستان باید دغه استادانو د راخوشي کولو لپاره عملی اقدام وکړي. دغه په هنتون سرپرست ډیوډ سیدنی د دوشنبه پورس ازادي راډیو ته وویل تر دې دمه د تختول شوی استادانو د ساتنې د ځای پاړه دقیق معلومات نشته خو باید افغانستان او په ځنګړي ډول پاکستان یې د راخوشي کولو پاړه اقدام وکړي. د خاغلی سیدنی په خبره تر دې دمه په دیاله شوی اقدامات بسنه نه کوي.
زه په دې قضیه کې پر ټولو خېلو خواوو په ځنګړي ډول د پاکستان پر حکومت غږ کوم چې زموږ د دوه پروفیسورانو په خوشی کولو کې جدي اقدام وکړي تر څو دوی کورنۍ ته ستانه سي. تر اوسه پورې زه په دې برخه کې د پاکستان د کوم اقدام شاهد نه یم خو بیا هم موږ هیله من یو.
خو په کابل کې د پاکستان سفارت مطبوعاتي برخه په دې اړه له سویلو ډډه کوي او دا په افغانستان پورې تړلې موضوع ګڼي. د افغان امریکای پوهنتون دغه دوه تنه استادان د تیر لمریز کال په اسد میاشت کې د کابل د درولامن په سیمه کې داسې محل وتختول شول چې له پوهنتونه د خپل استوګنځي پر لور روان ول. دا استادان یو امریکایي او بل یې د استرالیا اوسیدونکي وو. وسلوالو طالبانو د تختول شوی استادانو د ویډیو په خبرولو سره تایید کړی و چې یاد استادان د دوی لخوا تختول شوی دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په دې اړه معلومات نه ورکوي چې تختونکو دا دوه تنه چرته وړي دي خو د خلاصون لپاره هیله مندي. دغه وزارت مرستیال وای نجیب دانش ازادي راډیو ته ویلي چې افغان پولیسو د تختول شوی استادان د ساتنې د ځای پاړه لومړنی معلومات پیدا کړي او د خوشی کولو لپاره هم هلی موجود دي.
دا قضیه یو اندازه سختوالی لري. موږ له هغه لومړی ورځ هڅه پیل کړې چې دا دوه تنه راخوشي سي. ابتدایي معلومات هم ترلاسه سوي او پرمختګونه هم سوي چې نشم کولای له تاسو سره شریک کړم. خو دې تجمن یو چې هر څومره ژر وشي دا کسان راخوشي کړو.
بل خو وسلوالو طالبانو هم ویلی ممکن دا دوه تنه خوشی شي. د طالبانو یو ویان زبی الله مجید د دوشنبه پورز ازادي راډیو ته ویل د دې دوه تنو د خوشی کولو په اړه امریکایي لوري ته خپل شرطونه وړاندې کړي چې د منلو په صورت کې به دوی خوشی شي. خو مجاهد ونه ویل چې دا دوه تختول شوی بهرنی استادان چیرې ساتل کیږي. په افغانستان کې د امریکایي پوهنتون سرپرست د طالبانو د ویان د دې سرګندونو په اړه بې خبري وښوده. وی ویل چې له دغه ډلې سره هیڅ ډول خبرې نه دي شوي او د شرطونو په اړه هم معلومات نه لري. د دغه پوهنتون سرپرست ډیوډ سیدنی دغه شان له طالبانو وغوښتل چې د امریکایي پوهنتون برمته شوي دغه دوه تنه استادان خوشي کړي، ځکه چې په خبرې دوی یوازې د تدریس او له افغانانو سره د همکارۍ لپاره راغلي وو چې د تختونې لپاره هیڅ ډول دلیل نه دی موجود.
دوستان ورزو د افغانستان شمال ته د کندوز د پوهنې ریاست چارواکي وایي چې په روان کال کې د دې ولایت په کچه د 6 میلیون امریکایي ډالر په ارزښت څلور لوی لیسې جوړیږي. زموږ همکار اجمل آریان په دې اړه راپور لري.
په کندوز کې پر زده کوونکو او ښوونکو باندې درسي مواد ویشلو لړۍ پیل شوه. د کندوز د پوهنې رئیس محمد رستم احمدی د خبرو پر مهال وویل چې دوی د دې ولایت په کچه پر 1,00,000 زده کوونکو همدارنګه پر څه باندې 2,000 ښوونکو باندې د درسي مواد ویشلو لړۍ پیل کړې او دغه پروسه لا هم جریان لري. ښاغلی احمدی زیاته کړه چې دغه درسي مواد دوی د یونیسف دفتر لخوا ترلاسه کړي.
د 1,00,000 نفر لپاره موږ ته کیټونه بکسې، د 6,000 نفر لپاره د جناب محترم والی صاحب دلته راغی، دا پروسه یې افتتاح کړه. صاحب بکسې دي شاګردانو، پنسل ده، پنسل تراش ده، قلم ده، خط کش ده، د معلم کیت ده. 2,200 نفر معلمین لپاره کیتونه دي، د معلمینو سدې کې هر شی شته دي او کتابچې دي. دا وسایل ته مومید درسي دي، دا ډیر مونږه ډیر کومک کوي.
د پوهنې رئیس زیاتوي چې په روان کال کې د دې ولایت په کچه د 6 میلیونه ډالرو په ارزښت څلور لویې لیسې جوړیږي چې له کبله به د زیات شمېر زده کوونکو او ښوونکو ستونزې ورسره هوارې شي. په ورته وخت کې د کندز د ولایتي شورا رئیس امرالدین ولی بیا وایي چې د نوي کال پیل سره د کندز ښار امنیتي وضعیت تر یو حده پورې ښه شوی، خو د نوموړي ولایت له سیمویزو چارواکو غواړي څو د امنیت د ټینګښت په برخه کې خپلې هلې ځلې نور هم ګړندۍ کړي. د پوهنې ریاست لخوا له زده کوونکو سره د درسي موادو مرسته وشوه او له دې کار سره خلک نور هم ډاډمن کیږي او موږ خوشحاله یو چې په کندز کې د ښوونځیو دروازې د زده کوونکو پر مخ خلاصې دي او دا په خپله د دې ښکارندوینه کوي چې کندز کې ورو ورو امنیتي وضعیت د ښه کېدو په حال کې دی.
پنړی کې ستیریږي
اف ګریټ هپینس فار می دټ د نوبل کمیټي هاز سلیکټډ می
آی ایم رننګ فار پرزیدنت
دټس مای ټیم اف
مالټیریشنل
لورپا تر امریکا
لغه اکشن
منتخبي وجا
خاص یہ حکومت ذمہ وار ہے کتنی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے برف نہیں مل رہی گھروں میں
کیوں سو سب سے سیدھا
کیمرا سے متگبش ایران
لا آسیا تر آسترالیا
بیر
آزادی راڈیو خبر کرے.
او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن د وستر صنعتي هیوادونو په غونډه کې د ګډون لپاره ایټالیا ته رسیدلی دی. له احمد تکل څخه به د موضوع تفصیل وورو.
د ایتالیا د خبری رسنیو د راپورونو لمخې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن او د شپږو نورو سترو صنعتي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران به سبا سه شنبه د خپلو عادي غونډو په لړۍ کې د سوریې د بحران په اړه خبرې اترې وکړي. ټاکل شوی چې په روم کې د G7 په ځانګړي غونډه کې د ترکیې، متحده عربي اماراتو، سعودي عربستان، اردن او قطر د بهرنیو چارو وزیران هم په بحثونو کې برخه واخلي. دا غونډه د سوریې پر یوې هوایي اډې د اپریل په 1 د امریکا د پوز له برید وروسته جوړیږي. تمه ده چې د G7 غړي به په روم کې د سبا ورځې په غونډه کې د امریکا د بهرنیو چارو پر وزیر فشار راوړي څو د سوریې لپاره د خپلې پالیسۍ جزئیات روښانه کړي. که څه هم د امریکا متحدانو د دې حملې ملاتړ کړی، خو خبرداری ورکړی چې ښایي دا د امریکا په پالیسیو کې د ستر بدلون نښه وي او پوښتنه کوي چې آیا د واشنگټن لومړیتوب خو به لواکه د ولسمشر اسد لری کول نیوی. سنډي ټایمز رسپانه نن راپور ورکړ چې که روسیا له دمشق سره د اړیکو لپاره کول وډه وکړي، نو برتانیا خای پر مسکو د نویو بندیزونو پر لګولو ټینګار وکړي. تلرسن تیرشپا روم ته روانې دوه مخ کې ل ای بی سی ټلویزیون سره په مرکه کې هله سرګند کړ چې روسیا به د سوریه د بحران په حل کې له هڅو سره مرسته وکړي.
We are hopeful that we can work with Russia and use their influence.
موږ هیله من یو چې له روسیې سره ګډ کار وکړو او د روسیې له نفوذ څخه په سوریه کې د ثبات په ټینګولو کې کار واخلو، څو د جنیو د سولې د سیاسي حل د بهیر لپاره شرایط چمتو او په دې توګه ټول شکل اړخونه مخ په وړاندې تلو ته وهڅو. یوازې د سیاسي بهیر له لارې د سوریې خلک کولای شي چې د بشار الاسد د رژیم د برخلیک په اړه پریکړه وکړي.
توی بچه و دیش دقیقه سویل ملالی بشیر چه خبه ده افغانستان سیمی و نره ده مهم خبرون سرتیک که باورو.
د افغانستان د عالمانو شورا د پاکستان د جمعیت علماء اسلام د مشر وستی څرګندونی په کلکه غندلی دي. د جمعیت علماء پاکستان مشر مولانا فضل رحمان تیر ورځ ویلی تر کومه چې بهرنی ځواکونه په افغانستان کې میشت وي په دغه هیواد کې سوله نسرات للی. د ولسی جرګې اداري پلاوی وایي هغه وکیلان چې له شلو ورځو ډېره غیر حاضري ولري امتیازات او معاشات یې ګرځول کېږي او په عمومي غونډه کې به د ګډون حق هم ترې واخیستل سي. د افغان امریکایي پوهنتون سرپرست مشر پر افغان حکومت او په ځانګړې توګه پاکستان ژغ کړی چې د دغه پوهنتون د دوو تښتول سویو استادانو د راخوشي کولو لپاره عملي اقدامات وکړي. د کابل امنیه قومندان وایي د اداري فساد د درنو جرمونو پر ضد د مبارزې د ځانګړي عدلي او قضایي مرکز د دوو کارکونکو د وژل کېدو په تړاو یې پلټنې پیل کړې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن د اوو صنعتي هیوادونو په غونډه کې د ګډون لپاره ایټالیا ته رسیدلی دی. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان یو ځل بیا د اروپا پر ضد په خبره کې اشاره کړې چې په اروپایي اتحادیه کې د ترکیې د ګډون غوښتنې ته به له سره کتنه وکړي. د روسیې په تاتار سیمه کې د ټولو ادیانو په یو مابد کې د اور لګیدلو وروسته د مابد په ودانۍ کې یو د یوه سړي مړی موندل سوی دی. او د اوکراین څارنوالانو او دفاع وکیلانو ژمنه کړې چې د تورنیډو په نوم له منځه تللي کنډک پخوانیو غړو ته به د بند د سزا پر وړاندې د استیناف محکمې ته مراجعه وکړي.
مننه ملالی بشیر. او مرزی احمدزی به مو له اقتصادي پرمختګونو خبر کړي.
د افغانستان د متشبسینو عالی بورد وای د سوداګرۍ او صنایعو وزارت په پام کې لري چې په نږدې راتلونکي کې له پاکستان سره د اپتا تړون تمدید کړي. د دغه بورد مشر حمود ناجی هغه د دوشمې په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې د اپتا تړون تر اوسه د پاکستان لخوا نه دی عملي شوی او همدا لامل دی چې افغان سوداګرو ته هر کال په میلیونونه ډالره تاوان رسیږي. نوموړی وایي چې د اپتا تړون ځینې مادي ستونزې لري او باید د متشبسینو د عالی بورد د سوداګرۍ او صنایعو خونې او د افغان سوداګرو له مشورې وروسته تمدید شي. ښاغلی اجی هغه وایي چې د اپتا تړون د تمدید پر مهال د له پاکستاني لوري څخه تضمین واخیستل شي. د افغانستان د سوداګرۍ وزیر او پاکستاني چارواکو په 2010 میلادي کال کې په کابل کې د اپتا په نوم یو تړون لاسلیک کړ او دواړو لورو ژمنې وکړې چې د تړون د موادو سره سم به هر هیواد په خپله خاوره کې له یو بل سره مرسته کوي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت نظر هم واخلو، خو بریالي نه شو. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې مسولین وایي چې د رواني اونۍ د چهارشنبې په ورځ په کابل کې د کورنۍ تولیداتو یو دوه ورځنی نندارتون جوړیږي. د دغې خونې ویاند سیام الدین پسرلی د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په دغه نندارتون کې کورنۍ تولیدي توکي په اویا غرفو کې نندارې ته وړاندې کیږي. پسرلی د دغه نندارتون هدف داسې بیان کړ:
د دغه نندارتون هدف د کورنۍ توکو د بازار موندنې، تقوی او هڅونې لپاره جوړ شوی. یعنې هدف یې په کل چمداده چې باید کورنۍ تولیدات خلکو ته او حکومت ته معرفي کړي.
دغه نندارتون د سوداګرۍ او صنایعو خونې او د خصوصي سکتور په همکارۍ جوړیږي. او نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې: یو بوجي قزاقي وړه 1150 افغانۍ، یو بوجي پاکستاني وړه 1180 افغانۍ، د بوري یو 50 کیلو بوجي 2370 افغانۍ، د بوري یو درې نیم منای بوجي 1150 افغانۍ، 14 لیتر غوړي 1130 افغانۍ، او نن په کابل کې 1 لیتر پټرول په 1550 او 1 لیتر ډیزل په 370 افغانۍ پلورل کیږي. او په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنۍ اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ او 15 پوله، یو یورو 1 افغانۍ او 10 پوله، یو انګلیسي پاوند 3 افغانۍ، یو سعودي ریال 10 افغانۍ او 90 پوله، زر ایرانی تومان 10 افغانۍ او 50 پوله، او زر پاکستانی کلدارې 428 افغانۍ. د خبرونو پای
او پتلوتلو د خبرمنې پښې بوته رسیدلو دوه ونیز پروګرامونه خبرېدو ته چمتو دي. لمړی به یو کلایزر ژغونه ووري او ورپسې د شوز ونیز پروګرام نیمه نړۍ خبرېدو ته چمتو دي. ملتیا مو کړی
یو کلی زر غاګونه
عزتمنو اوریدونکو السلام علیکم. په تیره برخه کې مو واوریدل چې خوونکی عادله کلیوالو نجونو او میرمنو ته په ډېرې خوشحالۍ لیک او لست ورزده کوي او ترڅنګ یې کورنۍ دنده هم ورته وایي. له بلې خوا د چینې له شاوخوا د شپېلې د غمجنې نغمې غږ راځي. وایورې چې خبره څه ده او څوک څه ډول تبصرې ورباندې کوي.
اسلام بیا د چینه شاو خاطر غلې دی
ګلاله ګلې پو یا شوم د شپلې غږ دې د زړه زنګ لري کوي
خله شپل وشي
لکه چې اوس دې هم د اسلام مینې په زړه منګول لګولې دي رښتیا مې ویل کنه
ته چوب شپل وشي لباو نه بابا مو جوړوا د اسلام نوم مې داسې لژنه نه توګلې لکه نکریزه چلا ورغوی لاړشی
نه 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 منم دا خبرې نه ګوري سور ګلابی مخ دی ته زیر زعفران خبرې کوي چې د اسلام د شپېلې غږ دې واورېده زړه دې پرد مرغۍ غوندې هوا ته وزرې وکړې ته صبر چې په زړه دې لاس کېږدم چې شته کالو ته دی
لرې کلاس دی زه نوره د مینې په کیسه کې نه یم خپل سبقونه مې وایم زر واده م نکوم واده وریدل
اوه په دې یو وخت مې واوریدل او په دې پر به ایسته وباسم هغه ځکه چې اصلا وسم په تا پسې مر مر دی
وینجلې دا څه ګډه وډه وایې داسې به نه وي ګمان مې نه شي چې زه دې وسم دا اسلام په زړه کې ځای ولرم
ځای څه چې ځایونه پکې لرې ځایونه ته د خپل د وسل له زوره څه خبره یې ظالمې اوری دا د شپېلې غږول تا داسې ټوکې ښکاري
نو شپېلې خو یې مخکېم غږوله
مخکېنۍ شپېلې او اوسنۍ د ځمکې آسمان فرق لري ته واوره د شپېلې غږ نه دی سم د ریبل زړه فریاد دی فریاد
هر څه چې وي وي به زه مې خپل سبقونه وایم مرسل ته وګوره کورنۍ ته یې قناعت ورکړه اوس خپل سبقونه وایي
خو مرسال په خار کې وسی زاوته خو په کلی کې یو
کله یو خار نه غواړي نفسې معلمې په کلی کې ځان ورساوه څارله وختارونه یې وزغمل هغه ده چې کامیابه راووته
زه خو وایم راځه دواړه به له خیره د سواد زده کړې امتحان ورکو او په مکتب کې به شامل شو خو نه پوهېږم هغه لیوانۍ سپېلنۍ به څنګه شي اسلام درته یادوم
یار عجب خلق دی آقا ورز بای خدای دار دیر غوری و بانت کولی چی نال با دیدوی دی کور مخیتم
خو جمیل دا خبر اکره چی دلاور خان پدی پا غصه و چی گوا که جمیل دی خپل کور مخیتا نال غواری
دا او گوری وش چی دی او بو غم خالد که گی موگ بیا نوری با بولالی پیل کردی دی
ملک سیب خسو چه انجینیر سیب آلتا و آقا پویی گی کنالوی که بلسا پا خپل خپل زای بای ولگی
ملمانه منه اوهو میلما خود خدای دوست بی هر کلا دی راشی
سلام علیکم
و علیکم السلام
مزد خیر رسی
خیر رسی
دلمر لکم ایرا و خود محمد رزا ایلا پیلا چی من غریبان در پیاد شو
همیشه می پیاده صابر خانه رغلم چی دی خپلوز موک خبر وخلم او هم ستاسو زیارت وکم
هر کلا راشی موک دیم پدی دو دیر خوش آلا شو
هر کار راشه زور وره تراشه دغل تا که نده از ما ترسن دغل پشتی بادیم شا تا که دم و درگه چه اوگینا چای خود در تواچه هم زور وره
خه دای ناست خه وای چه مویل؟
محمد رضا لیبی خبر خبر شو بیو وای چه لور دی نیاد کرده چه پولیس هشی؟
بس ملک صاحب دلور که ایمیل ماشوم توب ندی پولیس رو وظیفه سر مینه وار
خه کرده کرده دا وطن خدمت پا نارینا و خزو طولو بانده لازم ده بلا دا چه دا پولیسو پا برخه که خزینه پولیسو تا دیره لوی ارتیا ده
خه زدتو و نسارا خستا لور پا پولیسو یا نظامی که دی وظیفه گخته نوی کی تا با اجازه وار کی
والا سخت پخته نده وکنم ملک صاحب نو زبا پا که چه وایم
زه خو وایم چې په دې کې نه کوم شرم ده او نه کومه بده خبره ده ښځې هم کولی شي د سړیو غوندې پولیسیانې شي په دې برخه کې به د ښځو لپاره ډېر خدمت وکړي
خو زموږ په کلي کې داسې څه نه دي شوي چې نجلې او یا ښځه دې پولیسه شي
صبره دا خبره که بل چا کړې وای نو دومره به بده نه وه را باندې لګېدلې ته خو یو پوه سړی یې ته ولې داسې خبرې کوې نو که نه به شوې اوس به وشي
او دلا مور دې ډیر زندو کې ته لرګي ما تول پرې دا چې وزلې د دروازې نه د باندې وګوره چې ښکار یو کنه
خدام دا اوس به وګورم هغه د مور مې راغله
ښه زه خوشو چې راغله له ما سره اندېښنه وه ما وې هسې نه چې کومه پیښه شوې وي
مورې ستړې مه شې
مور دې جر شي لوی سړی شي د عبدالله پلار سلام علیکم
وعلیکم سلام ستړی مه شې
خیر اوسې
ډېر دې ځنډ وکړه مورې پلار مې ور خطا و ویله چې دا ولې نه راځي
وای عبدالله زویا نو مکتب خو دومره نږدې نه دی چې د سترګو په رپ کې ترې راشم د عبدالله پلار ته صبر چې یو ځل کینم بیا یو ښه زیری در باندې کوم
زیره دې په ګل بدل شه تنخواه دې لکه چې زیاته شوې که څه بله خبره وه
همداسې وبوله خو ما ته یې له تنخواه نه بله خبره ډېره مهمه ده داسې ده چې د دفتر د معاونیت وړاندیز یې راته وکړو
دا دې لیا بله کوم سړی نه و چې تا ته یې معاونیت درکوو
نو دا خو حتمي نه ده چې لوړې څوکۍ دې ټولې د نارینه ووي ولې هېر دې شول زموږ د مکتب مدیره ښځه نه وه
پلارا هغه ورځ د مکتب په میدانه کې د ممتاز معلمانو او ممتاز شاګردانو صفت یې وکړه خو زما د مور صفت یې ډېر وکړه او د ممتاز معلمانو په ډله کې نوم واخیسته
زه پوه نه وم چې مور دې دومره لایقه ده ښه د عبدالله مورې تا د مکتب معاونیت قبول کړې او که نه
هو نو څنګه مې کړې وای
وا وا زما مور به د مکتب معاونه وي مبارک دې شه مورې زه ډېر خوشحاله یم اوس به مو نوښه واسته ته چلیږي
نه زویا پام چې د واستې خبره بیا ونه کړې زه په مکتب کې نه ستا واسطه یم او نه ستا مور هلته زه د ټولو شاګردانو مور هم یم معلم هم یم
شاباس نفیسې مور دې ښه وایې عبدالله زویا ته ډېر کوشش وکړه چې مور دې فخر در باندې وکړي او خلک هم ووایي چې نفیسه په خپله لایقه ده نام خدا دې وي زوی هم ښه روزلی دی
وی شکر چې ته راغلې اله ګل ماما دا وروره که ډېر سړی نه یې لږ لرګي خو راته مات کړه چې جامې پې مینځم
ولې نه ورېندارې وایم په دواړو سترګو
دواړه سترګې د الله په امان ولره تبرم هغه دی د لرګیو په سر مې ایښی دی
نازي دا دی لورې مام پوډر درته راوړل ګل ماما زوی مې دیم خیر یوسي ولکه لږ احتیاط ورسره کوه څنګه چې په تبر پښه ووهي
بېغمه اوسه مورې له تبر سره پام کوم رښتیا مورې ته هلته له معلم نفیسې سره ولاړه وې زه ډېر درته ماتل شوم ما وې ستاسې خبرې به خلاصې شي خو خبرې مو پسې اوږدې شوې
ته ښه وایې زویه له نفیسې سره په خبرو شوم دا مې بیخي رانه هېر شول چې ورېنداره د جامې مینځي او په کور کې مې د جامو پوډر نشته
یو څه وو هغه مې جامو ته واچول رښتیا معلم نفیسې څه ویل
وی وی چه وایم نازی لوری نفیس ها را و رازی و نوی خبر را باسی ویلی چه پکلی که سیمینار ده که چه شده اغا جوری گی معلمان او ده شورا غری با مرترازی
لاغن از هم خبریم خو موری تا با خام خاورزی
وی زویا دمره در زور می نشتنو
موری دا خبره با نکوی تا با روم رو ورزی
اغا سیمینار ده که چورتا وی ده چه لپاره جوره وی؟
ورین داری سیمینار ده لپاره جوره گی چه خزو تا خپل اقونه معلوم شی
وی چم را خه ارمان چه زمال تا ورطلای شوی ما بام دیر چه پا کزده کدی و او ده خزو پا اقونه بام خبره شوی وم
نه نه تا کاره را که نلوری اغا ایلا ده مکتب ده معلمانو او ده شورا ده کسانو لپاره ده
بی بی تروری تو چه وای چه سری با دخوزو پا قونو نپویگی زوایم چه خپویگی زانو نی کانا چه ولی وای چه دا کارو نپر آواج او دکلی پا دستور که نشتا
یو جوانده مثال بای زدر تا وایم گوری که گلاله او پلاری دخوزو پا قونو خبر نوای خداز دا گلاله با غوز پا چه حال کی وای
تروری تو بخام خواد سیمنار تا ورزه تو خود شورا مشره یو ورز با دکل خزه دخزو دو حقونو پخته ندر نکوی چلو تا سره زواب نوی تا خو بیا دیره بده ده
تبا رو مروزی موری نپویگم چی پچوم سند کمی ده مکتب ولوستل چی که نازو انا نوی اما چا بابا با دم رلوی پاچایی نوی جوڑه کره نو تبا خام خازه موری
درنو اوریدونکو تاسو د یو کلی زرغه غونه د ډرامې ځینې صحنې یو ځل بیا واورید هیله ده چې خوښ شوی به مو تاسو راته وایي چې له دې ډرامې نمو څه زده کړل مهرباني وکړئ 00 شپږ نوي 0      1 شپېته 0││ 1 شپېته شمیرې ته زنګ ووهئ د دې اونۍ پوښتنې ته ځواب ووایئ ترڅو جایزه ترلاسه کړئ په یاد مو وي چې ستاسو تلیفون ته څوک ځواب نه ورکوي خو کله چې خبرې وکړئ ستاسو غږ ثبتیږي او موږ ته را رسیږي
نیما نړۍ د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړې خپرونه
جوړونکې مسوده نیازی
د نیمه نړۍ درنو وريدونکو سلامونه مې ومنئ هغه سروې چې د مرکزی احصایې او عامه روغتیا وزارت لخوا شوې خې چې د زیګون پر مهال د مین دمړې نه ډیره شوې ده
ماشه می پیدا شو لای بند شو خونریزی پیدا کړلم لای بند شو بڅاغي د وژنه مړ شو
دا چې د عامه روغتیا وزارت او نړیوالو مؤسسو له هڅو سره سره ولې دا شمیره ډیره شوې په خبرونه کې بحث به کوو زه مسوده نیازیم
د عامه روغتیا وزارت مکلف دی د توتريخوالي مجني علیها یا هغه مېرمن چې توتريخوالي ورسره شوې وي د بیړنۍ او وړیا درملنې او تداوی په منزور پړوند روغتیايي مرکزونو کې اغیزمن او عملی تدبیرونه ونیسي او د هغول څنګهوالي څخه د خزو چارو وزارت ته ریپورت ورکړي د خزو پر وړاندې د توتريخوالي د مخنیوي قانون سوار لسمه ماده
فاطمه د کاپیسا ولایت ډیره خزې مړې شوې دي اول زما د خواخې مې د خورایي خزې په کې مړه شوه ماشه مې پیدا شوه لای بند شوه خونریزی پیدا کړلم لای بند شوه بس هغې د وجې نه مړه شوه ځوانه وه څلور بچي دغسې وو همدغسې بله مړه شوه همدغسې بله مړه شوه چې ډیرې خزې مړې شوې دي
قدرمنو اوریدونکو افغانستان د هغو هیوادونو په ډله کې دی چې وګړي په اساسي ډول صحي خدماتو ته لاسرسی نه لري په دې برخه کې بیا میرمنې او ماشومان ډیر زیانمن دي له هغه ستونزو څخه چې اوس هم افغان میندې ورسره مخ دي د زیږون پر مهال د دوی مړینه ده. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت چارواکي وایي د تیرو 15 کلونو په موده کې د مور او ماشوم د مړینې په ارقامو کې هیڅ خوالی نه دی راغلی، بلکې دا شمیره ډیره شوې هم ده. په 2010 میلادي کال کې د شوې سروې لمخې په هر 100,000 ولادتونو کې 315 مېرمنې مړې شوې وې، خو په 2015 کال کې دغه شمیره په هر 100,000 ولادتونو کې 1,200 ته لوړه شوې ده. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د مور او ماشوم د روغتیا د برخې مسؤله ډاکټره رنګینه عزیز دا مني چې په تیرو 15 کلونو کې د زیږون پر مهال د میندې مړینه ډیره شوې، خو وایي چې د اوسنۍ سروې ارقام ډیر لوړ دي او په سم ډول نه دي ښودل شوې. ډاکټر رنګینه وایي په هغو ولایتونو کې د میندې مړینه ډیره شوې چې هلته امنیت ښه نه دی او عامه روغتیا وزارت نشي کولای هلته په سم ډول خدمات وړاندې کړي.
عمده علتونه کېدای شي چې هغه مخکنۍ سروې چې کوم څه و د هغه ارقام درست نه ولې چې د میندې د مړینو تعداد به ښکته شولې وي. دوه حملات دا کېدلای شي چې کیږي چې د اوسنۍ سروې ارقام په دې حق لا ډیر درست نه وي. شو دل سی ارقام د مایندو د مارک په حق لا درست وي، نو هغه نور انډیکیټرونه د روغتیا په حق لا چې دي نو هغه کې شوالی راغلي دي. مثلا د نوې زیږدل شو ماشومانو د مړینې کچا ښکته شوې ده، نو څنګه کېدای شي چې د مایندو د مړینې کچه لوړه او د نوې زیږېدلو ماشومانو د مړینې کچه ښکته شي؟ نو کېدای شي چې په دې قسمت کې هم یو څه په سمه توګه ارقام نه ښودل شوي. هغه ارقام چې په دې سروې کې ښودل شوي دي، نو موږ متوقع یو چې باید 200 تر 800 پورې باید وي، خو دا چې دا ډېر اوس لوړ ښودل شوي دي د نورې لتونه کېدای شي ولې د مړینې کچه چې ډېره لوړه شوې ده زیاتره په هغه ولایتونو کې چې په هغه ولایت توکي د امنیت وزارت ډیر شنه ده، لکه د هلمند ولایت یا لکه د نورستان ولایت، روزګان، پکتیا، پکتیکا او د سینور ولایتونو کې امنیتي وزارت شنه ده.
دا چې دا سروې تر کومه بریده سمه ده؟ د عامه روغتیا وزارت د باروري ریاست سرپرست ډاکټر زلیخا انوري په دې اړه وایي:
دغه سروې کې مشه معموله افراد
د روغتیا په برخه کې چې کومي سروې غانې تر سره کیږي، له تخنیکی پلوه زموږ کسان پکې موجود وي. په دغه سروې کې چې د مرکزی احصایي ادارې له خوا تر سره شوی او ډیره مهمه ده، د عامه روغتیا وزارت پکې کلیدي رول نه لري او یوازې د څارونکو په حیثیت پکې برخه لرله. په دې سروې کې ځینې تخنیکی ستونزې موجود دي چې د احصایي مرکزی ادارې لخوا موږ سره نه دي مطرح شوي او دې ستونزو د ارقامو په ډیروالي کې هم تاثیر کړی دی.
در کوم تاثیر میکر نظریات را هم کړیم او را در نظر نه میگرفته.
د عامه روغتیا وزارت چارواکي د شوې سروې ارقام نه مني او وایي چې ډیر لوړ ښودل شوي دي. د احصایي مرکزی اداره چې یاد سروې تر سره کړې ده په دې اړه څه نظر لري؟ د یاد ادارې تخنیکی مرستیال حسیب الله موحد په دې اړه وایي:
دغه سروې د 2015 کال په ټول افغانستان کې د یو ملي سروې ده، په څلور دیرش ولایتونو کې دا تر سره شوې دي. د دیموګرافي او صحي سروې دي چې یو ستاندرد او معیاري سروې دي، د مرکزی صحه او وزارت د صحت یو ځای مشترکاً دا کار بشپړ کړو. تو دغه ارقام ویلې دي، زه نه پوهېږم چې د کوم مبنا پر بنا ده ویلې دي. زه نه پوهېږم چې مبنا د دغه ارقام کوم سروې ده او یا دوی تخمین کړي دي، خو د ډی ایچ ایس او د دیموګرافي سروې څه چې ښودلې دي همدغه رقم دي. او موږ هم وایو چې خو چې د مشکلات ولري، موږ کوشش کوو چې په آینده کې د یو بل تحلیل وکړو، یو بل ډیر غور وکړو چې کوم مشکلات او هغه اشتباهات چې رامنځته شوي دي هغه برطرف کړو او یو نوی رقم چې د ټولو قابل قبول وي هغه وړاندې کړو.
سره لدې چې افغان حکومت او نړیواله ټولنه د افغانستان ټول سیمو ته د روغتیايي خدماتو رسول د خپل مهم اهداف له جملې څخه غني، خو بیا هم ډیری افغانان هغه څه چې لازمه ده روغتیايي خدماتو ته لاسرسي نه لري. افغانستان اوس هم د هغو هیوادونو په کتار کې دی چې د زیګون پر مهال پکې د میندو د مړینې کچه ډیره لوړه ده. روغتیايي خدماتو ته نه لاسرسي په واړو مرکز دنجونو ودول، د زیګون پر مهال د پخواني حدودونو پالل، د میرمنو بې سوادي، د کورنۍ لوخو روغتیایي مرکزونو ته د ناروغ میرمنو نه پریښودل او د تورته نور عوامل د دې باعث شوي چې د زیږون پر مهال د میندو مړینه ډیره شي. موږ د کابل ښار ځینو روغتونونو ته سرور ښکاره کړو، هلته مو له هغو ناروغانو یا د هغوی له خپلوانو سره خبرې وکړې چې له ولایتونو څخه راغلي وو. دوی اکثر ویل چې د دوی په سیمو کې میرمنې له ګڼو صحي ستونزو سره مخ دي او ځینې میرمنې د امکاناتو د نه موجودیت له امله مړې شوې هم دي.
منګ مریض راوستلی دی، ډاکتران هلته نشته، شفاخانه نشته، دې شفاخانې لپاره دلته راغلو. یوه بجه مریض سه یوه په سبا کې زیاتی علاقه ته ورسېد، هیله مې د دې چې راوړو زموږ نه ایشته، نور په دښتو کې پراته دي، همدغسې اوازه یې راشي چې دا ملایب کې بنده سې، څوک په فشار مرسته، څوک خولیزینه مرسته، څوک ملایب کې بنده سې، جب جې ډېرې ښځې مې لیدلې دي.
دری ورځی په چاردر ناست او مادیا تو می اسو الکس یغه خوند رزی را باندې را دری ورځی هم دی ایوان پنځه کا تا پیش کاری سونه دا واسونه که سخت نه سم لنګي وغه کې نه زیګو لیدیا او پس پیر وخه
سم سایګانو کې وخت څه و چې بیچاره اول وری او فشار یې جګو پر سیدلې ولا سونه په کې پر سیدلې بیا یې ارګان ول دا پیریان دی بو نه کلا ډاکټر ته ازیان ویل پرته خبرې کول تناب کوټه کې قید کړل چې دا پیریان دی یعنی موږ ته به راشي د پیریانې په سهار ته دا ښځه مړه وه چا له ولادته مخکې مړه شوه ماشوم یې ناست کې ځان سره یې وړ.
په افغانستان کې د نورو عواملو ترڅنګ اوس هم ځینې خلک د لازمو معلوماتو د نه درلودلو له امله د زیږون پر مهال ناوړه او خپل سری دودونه پالي. مثلا د زیږون پر مهال مور نه پرېږدي چې څملي، په دوه پښو یې کینوي، خیرن ځای کې ولادت ورکوي، او تر ټولو زړه بوږنوونکې بیا دا چې په ځینو مواردو کې د کورنۍ مشران په ماشوم ناروغه میرمن ډاکټر ته نه پرېږدي. دا د ځان لپاره شرم او ننګ ګڼي. دغه کارونه هم د دې باعث کیږي چې میرمنې د زیږون پر مهال ومرې او یا په داسې ناروغۍ اخته شي چې درملنه یې ډیره سخته یا ناشونې وي. د غور ولایت اوسیدونکي زهره چې نږدې لس ورځې په ماشوم درد تیر کړی خو خسر اجازه نه ورکوله چې ډاکټر ته لاړه شي، د سخت ولادت په نتیجه کې په ولادي فیستوله اخته شوه. دا نوره کیسه کوي.
ماشوم سخت ناروغ شوم، ټول ویل دا ډاکټر ته بوزئ، خو خسر مې اجازه نه راکوله. څلور ورځې له درده تاویدم. د ماشوم د زیږیدو په وخت کې د ماشوم سر له تنې جلا شو. له سهار نه تر بیګا چې څکانې یې راباندې ونه کړې، څو چې یې د ماشوم تنه راڅخه وویسته. په همدې کې زما مسانه وچاودېده، هډوکې مې خراب شول، غټه کولمه مې سوری شوه. بیا مې ماما په چخچران کې یوه روغتیایي مرکز ته یووړم، هلته ډاکترانو قبول نه کړم. خسر مې ویل زه یې نه بیایم، کمرې مړه دې شي، زه به مې زوی ته بله ښځه وکړم.
له پورته یادو شوو موضوعاتو سربیره دا چې نور څه عوامل او کړنې د میندو د مړینې کچه لوړوي، نسایی ولادي ډاکټره فریده مرخیل نور معلومات راکوي.
هغه امراض په زمان د ولادت کې که دوی متوجه دي ونه وسي او د مرګ کې لغه جمله ده. د امراض اکلامسیا او پری اکلامسیا ده. پری اکلامسیا یا اکلامسیا هغه امراض چې فشار د مور لوړیږي او سبب د مرګ د مور په وخت ولادت کې. بر علاوه دې یو بل حالت چې خونریزي پسته ولادت وي، په مجرد چې ماشوم تولد څه یا شدید خونریزي مور ته پیدا کېږي، د پوست پارتم هیموراج ورته وایي، او دا خونریزيګانې اکثرا سبب د مرګ د مور کېږي. بر علاوه دې مثلا خونریزيګان مخکله ولادت یا مور پسلا او بل وجود ایزی پسب مګه ورزی ورته وایي، دا عوامل سبب دي کیږي چې هغه جوړه مخکله وخت لزه جدا سي او خونریزي شدید مور ته پیدا سي. بر علاوه دې کم خونی دوی کم خونوي په زمان د ولادت کې مجرد چې لږ زر هم دوی خونریزي کوي، مور شاک ته ځي او بل اخره مرګ ته مخه کوي.
ډاکټر فریده زیاتوي دوی ته په ډیر سخت حالت کې میندې راوړل شوې دي چې په هر میاشت کې څه ناڅه د لسو ناروغانو له ډلې څخه یې درې تنه مړې شوې دي.
زمونږ خرابترین مریضان یا هغه مریضان ته چې ډېر زیات کومک نه رسوي د بامیانې ولایت وه ډېرترین، او بر علاوه د سروبي چې اکثرا دوی ولادت کړی پس له ولادته مور ته خونریزي پیدا شوي، تر کابله چې رارسوي آخرین لحظات یې وه. تقریبا نو که موږ په یوه میاشت کې سه حساب کړو، امکان لري تر لس مریضو موږ په دې میاشت کې درلود. یعنې تقریبا موږ کولی شو چاته ووایو چې حتی په لسو مریضو کې درې مریضې حتما مړې شوي دي میاشت کې.
دا چې په هیواد کې لا هم د زیږون پر مهال د میندو مړینه ډیره ده او هر ورځ میرمنې د یادو شویو عواملو له امله خپل ژوند له لاسه ورکوي، د دې ناورین د حل لارې څه دي او عامې روغتیا وزارت په دې برخه کې څومره تدابیر نیولي؟ ډاکټر رنگینه یې پاړه وایي.
عامې روغتیا وزارت په دې حق ځینې ابتکارونه په لاس کې نیولي دي، چې مثلا په دې وروستیو کې موږ یو کانفرنس درلودی چې په دې کانفرنس کې د ټولو ولایتونو استازو ګډون کړی و، چې هغوی کولی شي چې په ښه توګه هغه خپل مشکلات او ستونزې چې د دوی په ولایتو کې موجوده دي په ښه توګه یې په ګوته کړي او د هغه دپاره پلان جوړ کړي. او بل ابتکار د ټولنې د قبلو تربیه کول دي چې هغه نجونې چې حداقل سواد ولري ولې د هغو څخه نجونې انتخابیږي د قبلګۍ په برخه کې آینده ابتکار چې دی د صحي ځالو په نامه ځینې ځایونه جوړ سوي دي چې هغه پخپله د قبله صاحب کور یې چې په 24 ساعته صحي خدمات وړاندې کولی سي. یو څه یې شروع سوي دي او دا زموږ اکثرا آینده پلانونه دي.
د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې 40% میندې د وینې کمښت لري. په همدې ډول معلومات ښیي چې میندې د ویټامینونو له کمښت سره مخ دي. د 40% میندو آیوډین نه دي پوره چې دا موارد هم د میندو په مړینه کې رول لري. د معلوماتو له مخې د افغانستان په یو شمیر ولایتونو او لورې پرتو سیمو کې لا هم ښځینه ډاکټران نشته چې د زیږون پر مهال د میندو د مړینې بل لوی لامل دی. نو افغان حکومت او نورو ادارو ته ښایي چې د میندو روغتیایي حالت ته جدي پاملرنه او د زیږون پر مهال د هغوی د مړینې مخنیوی په خپلو لومړیتوبونو کې راولي.
ورکوشو عزیزانو دوستانو پروگرام د یک شنبه ورځ په څلورو بجو کې تکرار دی. د دوشنبه د سهار په اتو بجو کې واوري.